دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې بواوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد کې نن په یو ولسی غونډه کې خلکو ته ویل چې د ننګرهار امنیت ته به پاملرنه زیاته کړي. دا به مواوري چې افغان حکومت ویلې طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د ایجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي. نور مسایل هم په دې خبرونه کې لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. عصمت ساروان دروري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په کندهار ولایت کې څه باندې 50 طالبان وژلي دي. د اروزګان والی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او 11 طالبان وژل شوي دي. او د امریکا کانګرس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د خبرونو تفصیل په نړیوالو خبرونو کوم. د امریکا کانګرس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن به د جنوري په شلمه د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د کانګرس ګډې غونډې ته د برای نن سهار وختي تایید شو. د کانګرس د دواړو جرګو غړیو تایید کړ چې جو بایدن او مرستیال یې کامیلا هریس د 202 شایو په وړاندې 306 کالج الکترول رای ګټلې دي. لومړی د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت د انتخاباتو پر نتیجې د جمهوري پالو پر اعتراض غور روشو. د دوی اعتراض د شپږو موافق رایو په وړاندې په درې نیوي مخالف رایو رد شو. د استازو په جرګه کې هم د جمهوری پالو اعتراض د 121 رایو په وړاندې په 303 رایو رد شو. تر دې مخکې پرون د واشنگتن پولیسو وویل کانګرس د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال 4 کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلي چې یو میرمن په ډزو وژل شوې او درې نور هم د بیړني روغتیايي وضعیت له کبله مړه شوي دي. په دې پیښه کې چې د چهارشنبې په مازیګر وشوه، د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلګونو پلویانو په واشنگتن کې داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل ورور چې د دواړو جرګو استازو د نومبر میاشتې د انتخاباتو د رایو د تایید لپاره غونډه درلوده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په یوه تلویزیونی وینا کې دا د امریکا پر دیموکراسۍ برید وباله.
په دې وخت کې دیموکراسي تر بیسار برید لاندې راغلی. په معاصر وخت کې موږ دې ته ورته څه نه دي لیدلي. د ازادۍ پر ماڼۍ، په خپله د کانګرس پر ودانۍ، دا د خلکو پر استازو برید دی.
د امریکا د ولسمشر لومړي برسیال مایک پینس د غونډې په پیل کې دغو کسانو ته په خطاب کې ویل چې تاسو ونه ګټله. د سنا جرګې د اکثریت مشر میچ مکانل هم د دې پیښې په غندلو سره دا یو ناکامه بلوا وبلله. له بلې خوا په واشنگتن کې د کانګرس پر ودانۍ د ډونالډ ټرمپ پلویانو له یرغله یوه ورځ وروسته د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د جو بایدن حکومت ته به له قاعدې او نظم سره سم واک وسپاري. ډونالډ ټرمپ به دوی ونې نور هم د امریکا ولسمشر بی. د پیوه اعلامیه کې چې د کانګرس له لوري د جو بایدن او کاملا هریس له تایید کېدو سره په یو خبره کړې، ژمنه کړې چې د جنوري په شلمه به نوی حکومت ته واک وسپاري. ترامپ په عین حال کې ویلي چې لا هم د انتخاباتو له پایلو سره بشپړ مخالف دی. د بشری حقوقو د څار ډله یا هیومن رائټس واچ وایي ازبکستان په وروستیو کلونو کې د بشری حقوقو په برخه کې ځینې اصلاحات کړي، خو د خپلواکو غیر حکومتي مؤسسو د کار په برخه کې لا هم له سختۍ کار اخلي. د بشری حقوقو د څار ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی ویلي د ولسمشر شوکت مرزیایف حکومت باید قانون تعدیل کړي او خپلواکو ډلو ته اجازه ورکړي چې هغه غیر حکومتي مؤسسې راجستر شي چې د بشری حقوقو او جبري کار شمول پر حساسو مسئلو کار کوي. هیومن رائټس واچ په عین حال کې تاییدوي چې د ازبکستان حکومت له هغه مهال چې مرزیایف واک ته رسیدلی د راجستر کېدو د پروسې د اسانولو لپاره یو لړ مهم ګامونه اخیستي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څه باندې 500 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یو خبر پانی کې راغلی چې دغه وسلوال تیر ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو. د اعلامیې له مخې امنیتي ځواکونو وسلوال په نښه کړل چې په نتیجه کې 350 طالبان وژل شوي، 15 نور یې ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروزګان والی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیري او 11 طالبان وژل شوي دي. والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي رادیو ته ویل طالبانو د صوفیانو په سیمه کې د پاسونوالو یا سنگریانو او ملي اردو پر یو قرارګاه د موټر بم حادثه هم کړي چې هدف ته تر رسیدو مخکې موټر چاودلی دی.
په یادو بریدونو کې زموږ 15 نفر سرتیری چې درې پولیس او دوه اردو په شهادت رسیدلی دي او 15 نفر هم زخمیان لرو. د دشمن تلفات 11 نفر مړي لري او 14 نفر زخمیان.
د اروزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی هم ازادي رادیو ته ویل چې 14 زیاته زورور و او په ډیرو لرو سیمو کې شخه اوریدل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤول وسلوال قمندان په نښته کې 2 تنه وژل شوي او 15 نیول شوي دي. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویندوی عادل شاه عادل وای د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس ځانګړو پولیسو تیره شپه په مارمل ولسوالۍ کې یو پوځي عملیات وکړل چې د غیر مسؤول وسلوال قمندان له مقاومت سره مخامخ شول. د عادل په وینا پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې غیر مسؤول قمندان محمد نسیم او څلور تنه نور ونیول او د نوموړي دوه وسلوال ووژل شول. پولیس وایي نیول شوي کسان د مزکی په غصب وسلوال غلاو او له وسلې څخه په غیر قانوني کار اخیستو تورن دي. د دوی په وینا پولیسو لس میله وسله هم نیولې ده. او د افغانستان او ایرلند کرکټ د ملي لوبډلو د مسابقو وخت تغییر شو. په پام کې و چې د دوی لومړۍ مسابقه د جنوري په 13مه پیل شي، خو اوس ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د جنوري په 28مه په لومړۍ مسابقه کې سره مخامخ شي. دواړه ټیمونه متحده عربي اماراتو ته رسیدلي او نړیوال جام ته د غوراوي په لړ کې د یو ورځنیو سیالیو لړۍ ته تیاری نیسي.
دوستانو د خبرنو مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصيلي زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ننګرهار کې وو. دغه تلې د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتي چې په یو میاشت کې د اصلاحاتو یو طرح دته وړاندې کړي. همدارنګه به د ننګرهار په وسنی او تازه حالاتو باندې د ولایتي شورا د پوخانی وکیل زبیح الله زمری سره مرکه ولرو. دا په مورې چې د افغان حکومت چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر باسونه به راتلونکي شنبه ورځ پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په سیمه کې دی. دا سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس د نومبر د 3 نیټې په ټاکنو کې جو بایدن د ولسمشر او کمالا هاریس د هغه د مرستیالې په توګه تایید کړل. دا وروسته له هغه ده چې پرون د ولسمشر ترامپ په لوی بلواګرو په کانګرس باندې یرغل وروړ او په دغه پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي. دا خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام چې د ماشومان لپاره دی اوریدل شي او همدارنګه کور کلی هم مه هیروي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. دوستانو لکه مخکې مو چې ویل جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته په یو سفر تللی و. دغلته له ځایي چارواکو غوښتل چې په یوه میاشت کې د اصلاحاتو یو طرح ورته وړاندې کی او ننګرهار هغه ولایت دی چې په وروستیو کې پکې نامنې زیاتې شوې. په ځانګړې توګه دغلته هدفي وژنو او د نامنیو نورو پیښو خلک اندېښمن کړي دي. زموږ خبریال موضوع تعقیب کړی دی، همدا اوس سره په تماس کې دی. له تاسو به واورو چې د ولسمشر غني نننۍ څرګندونې څه وي او چا سره یې وکتل په ننګرهار کې.
ډیره زیاته مننه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ننګرهار کې ویلوی ولسی غونډې ته د وینا پر مهال د ننګرهار له ولسونو سره خپلې هغه پخوانۍ ژمنې بیا تازه کړې. غنی دغه راز په دې ولایت کې په ملکي او نظامي ادارو کې هم د پراخ اصلاحاتو د پلي کېدو باندې ټینګار وکړ او د ولسونو سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د امنیت بیا رغونې، برېښنا، ترانزیت او نورو برخو کې به جدي اقدامات ترسره کړي. او دا هغه څه دي نو چې تیر کال یې هم په خپل سفر کې کړی وي، خو د ننګرهار د خلکو او د ځای اوسیدونکو او د غونډې د ګډونوالو په وینا چې دغه ژمنې لا تر اوسه پورې په ځای پاتې دي او عملي جامه نه ده اغوستې. جمهور رئیس وویل چې په دې ولایت کې د ښوونکو د کمبود په برخه کې به 4000 نوي بستونه اعلان کړي او ضربه منظور کړي، او د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې د بیرغونې په برخه کې ګڼې پروژې پلی کړي. دغه هغه ژمنې دي چې تیر کال په خپل سفر کې د ننګرهار د ولسونو او د ځایي چارواکو سره کړي وي. خو په ټوله کې د ننګرهار خلک او هغه خلک چې دلته په تیره په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه یو څه مایوسه وو، او له ولسمشر ګیله کوله چې تیر ځل هم چې راغلی وي ننګرهار هغه ولایت دی چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه باندې برخه واخیسته او تر ډیره یې رایه هم د ولسمشر اشرف غنی په ګټه وکاروله، او په دې تمه یې وکاروله چې ننګرهار ولایت به بیرته خپل پخوانی ځای او مقام ته ورسیږي، امنیت به پکې راشي، کار به پکې وشي، پرمختیایي پروژې به پکې پلی شي. خو دوی ګیله دا کوله چې نه یوازې دا چې ژمنې نه عملي کېږي بلکې لا پسې نامني زیاتېږي. دغلته کار روزګار په ټپه ولاړ دی. ننګرهار ته هم اوس دا ځینو نورو ولایتونو غوندې په سترګه نه کتل کېږي، او که څه هم چې خوشحاله وو چې په راتلونکي کې د حکومتدارۍ په برخه کې یو څه اصلاحات رامنځته شوي. مثلا دوی یادونه وکړه چې والي نه خوشحاله دي او د امنی قومندان نه خوشحاله دي یا د ملي امنیت رئیس نه خوشحاله دي، خو په ټوله کې نیوکه په ولسمشر دا وه چې صلاحیتونه نه دي ورکړي، محدودیتونه لري. حتی د دوی په خبره باندې چې د شپږم بست یو مامور ګمارنه یا لري کونه هم د واري په صلاحیت کې نه ده. او دوی
مننه کوو امیر زید صاحب. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه مو واوریدل. نوموړی په ننګرهار کې وو. دغلته په ننګرهار کې که څه هم جمهور رئیس خلکو سره یو وار بیا د وضعیت د ښه کېدو په اړه ژمنې کړې دي، خو تر دې مخکې هم چې جمهور رئیس ننګرهار ته تللی ورته ژمنې شوې دي، او د ننګرهار یو شمیر مشران انتقاد کوي چې دغه ژمنې بیرته نه دي عملي شوې. د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی استازی صبیح الله زمری راسره په ټلیفون وصل دی. د نن په دغه غونډه کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې کولې موجود وو. ښاغلی زمری، خبرونې ته ستړی مشي. جمهور رئیس یو اربیا ننګرهار ته درغلی وو، د ننګرهار خلکو ته بیا څه وویل؟ د څه دپاره درغلی وو او دغلته کومه وینا چې وکړه څه وویل؟
سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم. جلالت ما په ولسمشر ننګرهار ته راغی، نو موږ په دې څه غوښتنه وکړه چې جناب رئیس صاحب تاسو څو ځله مخکې راغلي یاست ننګرهار ته، موږ نیم کړي ژمنې ترسره شوي نه دي. من دا د نیمګړو پروژو د تکمیلېدل غواړو په مختلفو سکتورونو کې، خدمات عرضه کول غواړو، او د روغتیا، معارف، پوهنتون او فرسنګ د امنیت تامین.
ښاغلی ازمری وبخی، تاسو مشخص ما ته دا ووایئ چې کومې داسې پروژې دي چې تاسو فکر کوئ چې ولسمشر یې مخکې ژمنه کړې ده او تر اوسه پورې هم کوم پرمختګ پکې نه دی شوی، داسې مشخصې صورت یادولی شئ؟
زموږ یو څو پروژې دي. یوه پروژه خو د کابل جلال آباد عمومي سړک دی، دا دویم سړک. یو د جلال آباد تورخم بل سرک دی دا دوه د سولري یا لمریز برېښنا چې د 2000 میگاواټو په ظرفیت باندې د حساب صحیح ده کې دا درې څلورمه خبره زموږ یو روغتون لرو د کمپلیکس په نامه کمپلیکس روغتون شپږ سوه بستره دی د دې یوازې اوس تعمیر جوړ شو بعد شپږ کاله ځنډ نه وروسته دا تعمیر جوړ شو اوس تحصیلات تجهیزات تشکیل پرسونل او برېښنا دا خدمات ته اړتیا لري دغه یو برخه د کار شوی باقي پاتې نو زموږ غوښتنه دا ده او چې دغه روغتون مونږ ته فعاله کړي چې دا خلک چې پاکستان ته ځي ما ورته ویل چې یو څو موده مخکې چې ښځې بېچارهګانې پښو لاندې شوې خو دوی ناروغانې یوازې ځینې چې دوی روغې شوې پښو لاندې شوې مړې شوې نو مونږ دغلته روغتون مونږ ته جوړ کړ تر څنګ یې هغه د په ننګرهار کې یو څه واړه بندونه وو او سربندونه چې سروې شوی وو هغه مونږ ته یو کاغذ رسمي چې دا سروې شوی هغه مونږ ته وړاندې کړ چې په دغه برخه کې کار شو تر څنګ یې مونږ ویل چې زمونږ د والي صاحب پاک سړی دی په وطن مین سړی دی افریدا سړی دی اورېدونکی سړی شخصیت دی د ولس په ژبه پوهېږي خو زمونږ والي صاحب شپږو رتبه مامور نه تغییرولی شي نه مقررولی شي نه لرې کولی شي څوک چې فاسد دی په خپل ځای پاتې دی والي تغییرات نه شي راوستلی که تاسو دې والي ته صلاحیت ورکړي چې والي سالم د تعینات کې اصلاحات راوړي اخر چې فاسد دی د ادارې د لرې شي د ټیکهدار انسان نه مونږ خلاصو دی ټیکهدار ولسوالان نه مونږ خلاصو خپل سه محلي ادارې محلي حکومتداري ښه پر مخ ځي د خلکو قناعت حاصل کړي مونږ په دې پوهیږو چې ملک مشکلات شته بیرونی مداخلاتونه هم شته خو ولسمشر باندې زمونږ یو نیوکه دا و مونږ وایو تاسو سره د دې دومره مشکلات چې مونږ لرو تاسو ولس ته مشاکه دی ولې ولس ته نږدې شي ولس سره یو ځای شي د ولس نواز چې ولس څه غوښتنې لري او په هماغه ولس د غوښتنو پر مطابق ولس تاسو ملاقل کړي چې ملاقل وشي نظام خپله تقویه کېږي.
څه یې وویل جمهور رئیس د تاسو د ننګرهار د مشرانو د څرګندونو په وړاندې څه ژمنې وکړلې او دا راته ووایي چې ننګرهار کې امنیتي وضعیت اوس څنګه دی په دې برخه کې څه کېدلی شي؟
ننګرهار کې الحمدلله امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه دی خو د عدسي وزینې او مقناطیسي ماینونه او دغه اختطاف او دا بعضې مسایل شته هغه په ټول افغانستان کې خو ننګرهار کې هم شته مګر زمونږ په لرې پرتو امنیت الحمدلله ښه دی او تر څنګ یې د جمهور رئیس صاحب ژمنه دا وه چې والي صاحب باندې غږ وکړو چې په ولایتي اداره کې چې څومره تغییرات ته اړتیا لري په ټول د یو میاشت ټول ماتریال زه یې اجراتې کوم او د دویم تدبیر وویل چې په یو میاشت زه په تاسو ته په دې لنډو ورځو کې بېرته چې کوم کارونه چې تاسو وړاندیز وکړو چې زما وسه رسېده امکانات موجود وو او 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 موږ کار کولی شو تاسو ته بېرته پیغام رسوم چې دغه دغه کارونه زه کولی شم او دغه کومه نور ولې ژمن نه تېرېږو نو معنا یې دا ده چې جلال احمد ولسمشرم دریض نه داسې معلومېده چې قاطع وو د اجراتو دپاره هوډ هم درلودو او دا زمونږ د خبرو پر استناد باندې خبرې وکړی سي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو د ننګرهار د ولایتي شورا پوخانی استازی او په سیمه کې یو سیمه ایز مشر ذبیح الله ازمری و چې موږ سره یې سیمې ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه خپل نظر څرګنداوه. مننه ترې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت ویل له طالبانو سره د سولې مذاکرات بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبه په ورځ پایل شي. دا به هم اوري چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په تیر یو کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قضیې ثبت او څېړلې دي. خو تر هغې مخکې یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په کانګرس کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د الیکټورال کالج رایو تر شمیرلو وروسته وویل چې د جنوري په 6مه به واک جو بایدن ته وسپاري. کانګرس د نومبر د 3 نیټې په ټاکنو کې جو بایدن د ولسمشر او کملا هاریس دغه د مرستیالې په توګه تایید کړل. د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو د دې بری اعلان وروسته تر دې وشو چې پرون ولسمشر ټرمپ لاتړي د کانګرس ودانۍ منځ ته په زور ورننوتل او دا خوډه پر مهال څلور تنه وشل شول. احمد شیبر په
تمه ده چې جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د 46 ولسمشر په توګه د جنوري په 6مه د لوړې مراسم ترسره کړي. کانګرس د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو پر مهال د بایدن بریا تایید کړه. د امریکا د استازو جرګې غړیو نن دا تایید کړه چې بایدن په ټاکنو کې 306 الیکټرل کالج رای خپلې کړې دي او د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ 222 الیکټرل کالج رای ګټلې دي. یو شمېر جمهوري غوښتونکو د ټاکنو پر نتیجو اعتراض درلود چې د سنا او استازو جرګې د اکثریت له لوري رد شو. د کانګرس غونډه پرون د اعتراض کوونکو له لوري ګډوډه شوه او پرون ونه توانېده چې د بایدن بریا تایید کړي. د کانګرس ودانۍ ته د مظاهره چانو له داخلېدو سره ډزې وشوې چې په پیل کې د ټرمپ یو ملاتړی ووژل شوه. وروسته بیا پوره پرونو کې راغلل چې درې تنه نور هم د شړو پر مهال وژل شوي دي. د کانګرس ودانۍ ته په زوره د اعتراض کوونکو د ورننوتو، د کړکیو د ماتېدو او د شړو له امله پولیسو 250 تنه نیولې دي. څو ساعته وروسته تر دې چې د کانګرس ودانۍ د اعتراض کوونکو تشه شوه، وضعیت عادي شو. د سنا او استازو جرګې غړیو د انتخاباتو پر نتیجو بیا غونډه وکړه او بایدن یې بریالی وباله. یو شمېر سناتورانو د میسوري د سناتور جو شاولی او د تکساس د سناتور تد کروز په مشرۍ د بایدن له بریا سره مخالفت څرګند کړ. د ولسمشر ټرمپ مرستیال مایک پینس چې د غونډې مشري یې کوله وویل هغه کسان چې نن یې په پلازمینه کې شخړو ته مخه کړه بریالي نه شول. د اعتراضونو وروسته یو شمېر سناتورانو چې د بایدن له بریا سره یې مخکې مخالفت کاوه خپل نظر بدل کړ. د رایو تر شمېرلو وروسته ولسمشر ټرمپ یو بیان کې ادعا وکړه چې د نومبر د 3 نیټې په ټاکنو کې درغلې شوې دي، خو ویې ویل چې له جنجال پرته به واک بایدن ته د جنوري په 6مه وسپاري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي. بلخوا د دې خبرو په درشل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر کچې اندېښنه ښودلې ده. نور حال په دې رپورټ کې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب لاو ترمنځ د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د دوهمې مرحله پیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دغو خبرو د دوهمې مرحله د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبه پوره پیل سي. افغان پلاوی په دغو خبرو کې د ګډون په هدف دروانی ونی د سه شنبه پوره قطر ته ورسید او ټاکل شوی و چې په همدې ورځ خبرې پیل سي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري د پنځمه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پرون د دواړو لوریو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل شو. په دغه ناسته کې بیا دا پریکړه وشوه چې د شنبه په ورځ به د دواړو خواو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیرلو لپاره تاکل شوی تیمونه به خپل کار پیل کړي.
د سولې دوهمه مرحله خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې هدفي وزن تر بل هر وخت ډېر سوي دي او په پلازمینه کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د پیښو خبرونه معمول ګرځېدلې دي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د وروستیو هدفي وزنو چې یو شمېر خبريالان، مدني فعالان، ډاکټران او دینی عالمان پکې ووزل سول د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا په یوه تازه خبره کړې اعلامیه کې یو ور بیا په دې ډول پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. د اعلامیه چې د طالب ویان ذبیح الله مجاهد له لوري خپره سوې پکې راغلي چې نړیوال باید د دغو هدفي وزنو عاملین او عناصر وپیژني. دوی زیاتوي چې دغه ډول کړنې هغه کسان ترسره کوي چې د سولې مخالفین دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې د هدفي وزنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. ښاغلی خلیلزاد چې لا هم په کابل کې دی او له بېلابېلو افغان چارواکو او سیاسونو سره یې لیده کاته کړي، په دې لیدنو کې تر اوسه د تاوتریخوالي د کموالي او د اوربان پر ټینګېدو ټینګار سوی دی، خو د ولسمشر غني سره یې تر اوسه نه دی لیدلی او دلیل یې هم نه دی معلوم. ښاغلی خلیلزاد څو ورځې وړاندې په خپله ټویټر پاڼه لیکلی و چې دای دوهې او سیمې ته په دې ته مستنیږي چې د افغان سولې ښکېلې خواوې د دغو مذاکراتو په لړ کې د پام وړ پرمختګ وکړي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو زموږ له ازادي رادیو نه اوري د افغانستان لوی څارنوالي وایي په تیر یو کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قضیې ثبت او څېړل دي. نور حل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې فساد او ورسره مبارزه هغه څه دي چې حکومت یې له نیوکو سره مخ کړی دی. خو لویه سرنوالۍ وایي د فساد سره د مبارزې برخه کې جدي دي. نو له همدې امله یې تیر یو کال کې د فساد 1303 قضیې ثبت او څېړلې دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فساد 1303 قضیو له ډلې 288 د لویو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز، 303 د کابل او 1122 د ولایتونو په سرنوالیانو کې ثبت او څېړل شوي دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي چې د چهارشنبې په ورځ د دې ادارې د 1199 لمریز کال کړنې وړاندې کولې وویل:
288 قضیې چې په عدلي او قضایي مرکز کې د کار لاندې دي. له دې ډلې 215 کې ملکي کسان ښکیل دي. په 3 قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه یعنی امنیتي او دفاعي ځواکونه ښکیل دي. 102 قضیو په اړه څېړنې پای ته رسېدلې او په اړه یې قانوني پریکړې سوي او په پاتې 146 قضیو کار روان دی.
لویه سرنوالۍ وایي په دې قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه، ښاروالۍ، اقتصاد، کلیو پراختیا، کار او ټولنیزو چارو، پوهنی، عدلیه، د لوړو زده کړو، د کرنې او مالدارۍ وزارتونه، ولایتي مستوفیات، د حوادثو ریاست، برېښنا شرکت، د معلوماتو او احصایې اداره، ګمرکونه، ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي شامل دي. ښاغلی رسولي دغه شان زیاتوي چې د فساد ځینې قضیو څېړل ډېر وخت ته اړتیا لري، ځکه چې په تدارکاتو کې د مالي فساد موضوعات پکې شامل دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. ایا کله مو د سپورت یا ورزش پر مهال نامناسب حرکات کړی او د بدن غړي مو خوکړي؟ ایا په سختو حرکتونو سره مو د خپلو مفصلونو یا عضلو درد سره مخامخ شوي؟ یو تایوانی شرکت یوه هنداره جوړه کړې چې د درې بودي کمرې په مرسته تاسو ته وایي چې د سپورت پر مهال څه وکړي او څه مه کوئ. په دې اړه تفصیل فریبا ظاهر اورو.
د جانسنز هیلت ټیک یا جانسنز روغتیایي ټیکنالوژي په نوم تایوانی کمپنۍ داسې هنداره جوړه کړې چې د درې بودي کمرې په مرسته کولای سي د دې ټیکنالوژۍ د کارونکي حرکتونه وڅاري او مناسبه لارښوونه ورته وکړي. د دې کمپنۍ د مارکیټینګ مدیر دینی چیانګ وایي دا کمرې کولای سي د انسان د سکلیټ مفاصل وپیژني او زیاتوي چې کله د دې ټیکنالوژۍ د کارونکي لاس او پښې حرکت کوي او یا یې مخ بل لوري ته اوړي راوړي، دغه کمپیوټري پروګرام دا مشخص کوي چې د حرکت یې سم اجرا کړل کنه. د جانسنز هیلت ټیک اجرایی مشر جاسون لو وایي دا نوې ټیکنالوژي له ټولنیز واټن سره هم مرسته کوي او زیاتوي چې د کووید 19 ناروغۍ په وخت کې تر ټولو دا مهمه ده چې له نورو سره واټن وساتل سي. نو په دې صورت کې ښاغلی لو زیاتوي چې تاسو کولای سي د جانسنز اټ میرر یا د نوې جوړه سوې هنداره چې په درې بودي کمرې سنبال ده په خپل شخصي کور کې هم وکاروئ. دغه ټیکنالوژي یا کمره په سمارټ فون کې کار ورکوي او کارونکي ته دا امکان ورکوي چې د جانسنز هیلت ټیک اپلیکیشن په فعالولو سره د بیلابیلو تمرینونو محتوا عملي کړي. د بیلابیلو عمرونو خلک کولای سي چې هغه سپورتي تمرینونه چې مینه ورسره لري او د دې ځانګړې هندارې په مرسته څارل کیږي په مناسب ډول وکړي. چین چون هسو د تایوان د بیسبال یو ټیم لوبغاړی دی چې وایي دا ټیم له همدې کمپنۍ سره کار کوي. دی وایي دا هنداره د یو داسې حقیقي مربي په څیر کار ورکوي لکه د بیسبال په ډګر کې چې لوبغاړو ته روزنه ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت لالپوري ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینیک ګولډین تاسو سره په تماس کې ما سم درخواست تقاضا غوښتنه پیشنهاد دادې. درې درخواست لرم، درې غوښتنې یا درې تقاضاګانې. اول کلم دادې چې د ډاکټر په افغانستان کې د ډاکټرانو فیسونه ورځ په ورځ باندې لوړېږي، پورته روان دي. همدارنګه د وینې واخله، په دوینو باندې لیکلي 100 روپۍ قیمت ډاکټران زمونږ له 200 واخلي، په دوینو باندې 200 لیکلي ډاکټران زمونږ له 400 واخلي. دا د ظلم خبره ده، زیاتې دي ظلم دي. د ډاکټرانو فیسونه ورځ په ورځ باندې پورته روان دي. افغانستان د ورته زمونږ درخواست دی چې دا کم خلک چې خپل حق نه ځاته فیسونه اخلي باید چې دا خلک محاکمه شي. بیا د سوداګرو سوداګرانو همدارنګه ورځ په ورځ باندې پورته روان دي. یو شی چې لس روپۍ ګران شي هغه شی په 500 روپۍ باندې ډېر خرڅېږي. دا شوی دی ډېر شیان همږه ولي چې هغې باندې تاریخ تېر شوی دی. هغې کلیکلي 2012 کښې راوتی، په 2013 پورې به کار کوي. اوس یو ویشتم روان دی، 3 کاله پکې تېر شوي. ما پخپله باندې دل دي زموږ دولت ته دا درخواست او تقاضا ده چې خلک دا محاکمه شي او دوسرې حساب کتاب وشي، بیا بل څوک دغه شانتې کار ترسره نه کړي. وسلام، ګلدین فکنوروان.
عبدالرحمن دی لوګر ولایت یم د ټیلر موټر وان یم جبل سراج کې ولاړ یو سالم سراجی کېږي سالم تور ده او موټر نه پرېږدي که څوک لس زره روپۍ ورکوي هغه پرېږدي او نور موټر کار ولاړ دي هیله کوم چې دا زما خبرې نورو خلکو چارواکو ته ورسېږي
دا د ارغنده او لوګر او پروچرخي د کوم خامه لارې چینی زغت موټران چې په تاګ را تک کوي اکثر د موټر په خپل ټیرو سکوم یو من دوه منه خاور چې د کابل ښار توري عامل د خامه سرک دي چې ټوله ګرد خاک دی واد د شپې چې جوړ کړای دین دغه خاورې دوری دي چې دا مشکل خلکو ته ایجاد کړی
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو زموږه غلازاده رادیو ناوړی یو ار بیا راځي چې د افغانستان سیمه ونړی د مهمو خبرونو سره ټکیلې اسمت ساروان واورو.
د امریکا کانګرس د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن به د جنوري په شلمه د امریکا د شپږڅلوېشتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په واشنگتن کې د کانګرس پر ودانۍ د ډانلډ ټرمپ د پلویانو له یرغلې یو ورځ وروسته د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د جو بایدن حکومت ته به له قاعدې او نظم سره سم وخت وسپاري. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ وایي ازبکستان په وروستیو کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې ځینې اصلاحات کړي خو د خپلواکو غیر حکومتي مؤسسو د کار په برخه کې لا هم له سختۍ کار اخلي. د چین په هیبی ولایت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نن پر تګ راتګ محدودیتونه ولګول شول. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څه باندې 500 طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د اروزګان والی وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او 11 طالبان وژل شوي دي. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤل وسوال قومندان په نښته کې 2 تنه وژل شوي او 15 نیول شوي دي. او د افغانستان او آیرلند کرکټ ملي لوبډلو د مسابقو وخت تغییر شو. په پام کې و چې د دوی لوبړی مسابقه د جنوري په 13مه پیل شي خو اوس په پام کې ده چې دواړه لوبډلې د جنوري په 21مه په لوبړی مسابقه کې مخامخ شي.
دوستانو وس هم راځي چې څو سپورتي خبرونه واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته اداري ځانګړی پروګرام او پاغي پسې کور کله مهیروي.
په کابل کې د کابل جام په نوم د نجونو د والیبال سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې غړي مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې له کابل شپږو لوبډلو ګډون کړی او درې ورځې به دوام وکړي. په خبر کې ویل شوي چې هره ورځ دوه لوبې ترسره کیږي او هدف یې د کابل منتخبې لوبډلې ته د تکړه لوبغاړو موندل دي. په هرات ولایت کې د دولتي ادارو ترمنځ د فوټسال د پیل شوو سیالیو وروستۍ لوبه نن ناوخته ترسره کیږي. ضیاءالحق زیاده د ولایت د سپورت ادارې فنی مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ لوبه د پوهنتون او ابرسانۍ ادارې د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا سیالۍ د سولې د پروسې د ملاتړ تر نامه لاندې د هرات ولایت د بیلابیلو دولتي ادارو د څلورویشتو ټیمونو ترمنځ د لړم د میاشتې په 15مه نیټه پیل شوې وي. او په سیدنی کې د استرالیا او هند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د ټیسټ سیالیو دریمه لوبه روانه ده. پچا استرالیا ګټلې او د توپ وهنې پریکړه یې کړې. د دې سیالیو لومړۍ لوبه استرالیا او دوهمه یې هندوستان ګټلې. ټاکل شوی چې د دې لړۍ وروستۍ ټیسټ لوبه د رواني میلادي میاشتې په 15مه نیټه ترسره شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي. که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي. یو ورځ تاسو هم داسې مایوس کیږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې.
ولی یوش مرکزان معلول ماشومان زبروی
دادی هم دغه منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې راپور ته کېږي نتیجې د اقدی زیاتواله دی په کسانو کې چې مایوب دی نور هم ضعیفول دی د هغوی ارادې نه منل دی د هغوی هستی سوال لاندې وړل دی
نن په همدې کله غږیږو په پایل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو بیا له روانشناس سره مرکه لرو دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ قدر منوریدونکو په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو
خانه میګم ولې په ماین باندې ولته فرمان کوي همزولي راته وایي ګوډا لندا شالا بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مه کوه په موږ باندې بد لګېږي خو موږ بس غوسې کاره که تیګه واوکړه سوک واوکړه لرګی وو بس پې وهو نو
پتلار هم بده لگیږي پرونه هم بده لگی پټوله هغه خو خدای کړای دا نو تولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بوله کنه به دا شنو مې ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي دا وایي چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بده مانی وسره
شرا درې ګوتم لري شه بس د لږ زړه کې بس په کلخ تک شنهسته بس دا درې کال کې سینه وره رسه بس را په سخانې ټول قربان دې ګانه چې راس په رف سخانې ودسته وې دا دا شاله ته ودا سې دا وکي
غاټې د مور په پیدا سره او د پښې نستا کوچنيان لري ورته چې د دې موږ راکانس لاي نسته ته خدای سي چې موږ د سی په ولاړې زو په شه دغه دغه خپکیږي کنه
تو فخرې څه وې دي
د دې فخرې ستان
چې ما فخرې ستان
میګ ته څه کجوراله شو زغه د فخرې ورجوړه کې فخانه شي جوړولای په چا به برد وکړي چاته به سو وای نه خپکیږي موږ په خپکیږو خای نشته زولته وای کله خدای جان ورته کنه خدای دې تو سم د غاریک
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي
ماشومان په ماجد کې راټولوم هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ که چېرې